السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د مرغومی یا جدي شلمه او د جنوري 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي هغه بشری مرستې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان ته لیږل کیږي عام خلک ترې ګټه اخلي نه طالبان. دغه خبره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د چهارشنبې په ورځ ناوخته امریکا غاک ته د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبرو په غبرګون کې وکړه. ټرمپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا کې یو خبری کنفرانس ته وویل د جو بایډن ادارې طالبانو ته میلیاردونه ډالر لیږلي چې په خبره یې د نه منلو وړ کار دی. جان کربی بیا امریکا غږ ته ویلي افغانستان ته چې بشری مرستې رسېدلي د افغانستان خلکو ته رسیږي نه طالبانو ته. دا همداسې په میخانیکي ډول تنظیم شوی دي. د طالبانو حکومت هم د ټرمپ دغه څرګندونې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون ادعا وکړه چې امریکا افغانستان ته لیږل شوې ټولې پیسې پر خپلو اهدافو لګولي او د دوی حکومت ته یې نه دي ورکړي. د امریکا پر مرستو د سار ادارې سیګار ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا افغانستان ته 3.3 میلیارد ډالر پیسې لیږلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او زورولو اعتراض کړی دی او د اسلام آباد د هڅې له تبعیضه ډکې بللې دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون پر خپل ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې پولیس په اسلام آباد کې د شپې په مخه کورونه پلټي او په خپل سر یې په سلګونه افغانان نیولي دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. روانه اونۍ ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړل چې پولیسو شاوخوا 300 افغانان په اسلام آباد کې نیولي. په پاکستان کې د کډوالو د برخې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ وویل چې هغه افغانان له خپل خاورې نه باسي چې ویزې لري او درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه په پاکستان کې ژوند کوي. خو د بخښنې د نړیوال سازمان په بیان کې راغلي دي چې پاکستاني پولیسو حتی هغه کسان نیولي دي چې ویزه او په پاکستان کې د استوګنې نور اسناد لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې دی هم ویلي چې پاکستان سلګونه هغه کسان نیولي چې د اوسیدو قانوني اسناد او ویزې لري. طالبانو له عربي متحده اماراتو څخه وغوښتل چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې تسهیلات رامنځته کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امین خان متقی دا غوښتنه پرون متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال د اماراتو له بهرنیو چارو وزیر عبدالله بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال وکړه. د دې لیدنې کتنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د دې خبرو پر مهال پر دوه اړخیزو روابطو او اقتصادي همکاریو خبرې وشوې. د متحده عربي اماراتو په بیان کې راغلي دي چې عبدالله بن زاید النهیان ویلي دي چې هیواد د یو هوسا باثباته او پرمختللي افغانستان لپاره ژمن دی. په کابل کې د امریکایي پوهنتون پخوانی استاد تیموتی ویکس چې کلونه له طالبانو سره یرغمل و وفات شوی دی. استرالیایي تیموتی ویکس په 2018 کال کې له کابل اختطاف شو او په 2019 کال کې د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی په شمول د دریو تنو په بدل کې خوشی شو. د له ازادۍ وروسته اعلان وکړ چې مسلمان شوی دی او په ځان یې جبرائیل عمر نوم کېښود. ښاغلی ویکس په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بیرته کابل ته ستون شو او هلته یې انګلیسي ژبه تدریسوله. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان عبدالمتین قانی په ایکس پاڼه کې لیکلي چې جبرائیل عمر په کابل کې په خپل کور کې د سرطان ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د رویټرز اجنس راپور له مخې تمه ده چې نن د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 1500 میلیونه ډالر په ارزښت د نظامی مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی ده چې نن پنځشنبه د جرمني په رامشتاین هوایي اډه کې د اوکراین د دفاعي تماس ډله چې شاوخوا 500 متحدین لري غونډه وکړي او په دې غونډه کې به له کیف سره د واشنگټن د نویو پوځي مرستو مسله مطرح شي. د اوکراین د تماس ډله په 2022 کال کې جوړه شوه او هدف یې کیف ته د پوځي مرستو رسول او د دې مرستو همغږي کول دي. او د پاکستان په پنجاب کې پرون پولیسو دوه ځوان انجونې ورسته تر دې ونیولې چې دوی خپل پلار ته ور واچو او هغه یې وواژه. د پولیسو په وینا دې سړي پر خپل دغه لونو جنسي تیرای کاوه او د جنوري په لومړۍ نیټه د انجونو پر خپل پلار تیل واچول او هغه ته ور ورته کړ چې لامل یې دا کس ټپي شو او د سه شنبه په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبری مجله کې. هندي او طالب چارواکو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړي. هدف یې څه کېدلی شي؟
پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته شوي دي، د افغانانو هغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره همداسې یو اعلان وکړ.
جرمني تیر کال سلګونه افغان پناه غوښتونکي استل شوي کسان مجرمان بلل شوي دي.
په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې المان له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د اروپایي هیوادونو ګوتې لري.
واشنگتن پر سوریه یو شمیر بندیزونه لری کړی. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دې ګام ستاینه کړي. کندهار کې د خوندزي یو ځکونکې د قرطاسی له کموالي شکایت لري.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه سپورتخته شو درس نه سراته ویلای، کتابچې مې سکلمانو مې سپورتخته دغه درس نه ویل کیږي.
نور راپورنه او تاسو پیغامونه هم په دې خبری مجله کې راټول شوی. هله د ملتیا مو وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونه د سر راپورته. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په داسې حال کې کتلی دي چې دواړه هیوادونه رسمي ډیپلوماتیک روابط نه لري. په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری د دې لیدنې کتنې پر مهال له افغانانو سره د یو شمیر مرستو ژمنې وکړې او امیر خان متقی ټینګار وکړ چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ منظم او دوامداره تماسونه ادامه پیدا کړي. دغه لیدکاته په متحده عربي اماراتو کې شوي، چیرته چې ښاغلی متقی په یوه سفر بوخت دی. تفصیل له احمد شبر اورو.
په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وکرام میسری په دوبۍ کې د چهارشنبه په ورځ له امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې مذاکرات وروسته په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزارت په بیان کې څرګنده شوې ده چې هند افغانستان ته له ستنو شویو افغان کډوالو سره مرستې ته چمتو دی او دا ژمنه یې د طالبانو د غوښتنې په اساس کړې ده. په بیان کې دې ته هم اشاره شوې ده چې نوی ډیلی به په روغتیایي برخه کې او د ستنو شویو کډوالو د ځای پر ځای کېدو په برخو کې په لومړي ګام کې مرستې وکړي. د راپورونو له مخې په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا یو میلیون افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته اخراج شوي دي. د هند په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې دواړو لوریو د هند بشري مرستو روان پروګرامونه وارزول او پریکړه وشوه چې نوی ډیلی به په نږدې راتلونکي کې پر دې هم غور وکړي چې په افغانستان کې پرمختیایي پروژې پلي کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې موافقه وشوه چې د چابهار له بندره د تجارتي فعالیتونو او بشري مرستو د رسولو لپاره استفاده وشي. اسوشیټډ پرس اژانس د افغان نوري په وینا څرګنده کړې ده چې د دې لیدنې کتنې پر مهال موافقه وشوه چې په مختلفو کچو تماسونه دوام وکړي او په منظم ډول تماسونه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا په واشنگتن کې د افغانستان پر موضوع بحثونه روان دي، په قطر کې روان دي او په متحده عربي اماراتو کې روان دي. نو هند نه غواړي چې له نړیوالو سیاستونو شاته پاتې شي. په ورته وخت کې هند د پاکستان په خاطر دا هڅه کوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو هغه جیو پالیټکس چې رامنځته سوی دی د طالبانو د پاکستان ترمنځ چې ظاهرا کومې ستونزې رامنځته سوي دي، د افغان مهاجرینو په وړاندې پاکستان د ډېر بد برخورد د ټولو قوانینو عرفونو خلاف کومې کړنې چې په اسلام آباد کې په تېرو څو ورځو کې وسولې، بیا د افغانستان پر خاوره باندې هوایي بریدونه، دې موضوع کې د افغانانو د لا ډېرې هغه خواخوږی یا د افغانانو د پام ګرځولو لپاره هند داسې یو اعلان وکړ چې دا به تر کومه بریده دی په دې برخه کې صادق وي، په کوم تر کومه بریده به په دې کې بریالي شي یا هغه بعدي بحث دی.
پاکستاني الوتکو نږدې دوې اونۍ مخکې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریډونه وکړل او وی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړی دی، خو افغان طالبانو څرګنده کړه چې په دې بمباریو کې ملکیان وشل شوي دي. ملګرو ملتو هم په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو د وشلو خبر ورکړ. د دې په ځواب کې طالبانو د ډیورنډ کرښې پورې غاړه د پاکستان یو شمېر پوځي تاسیسات وویشتل. د 2020 کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی، هند خپل سفارت بند کړی دی، خو له 2020 کال راهیسې هند په کابل کې په خپل سفارت کې یو تخنیکي ډله لري چې حالات څاري او د بشري مرستو هڅې همغږه کوي. همداراز په کابل کې له واکمنو طالبانو سره تماسونه زیات شوي دي. د نومبر په 1 د پاکستان، افغانستان او ایران په چارو کې د هند بهرنیو چارو مرستیال وزیر جی پی سنگ په کابل کې د طالبانو له دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی وو او په ممبئی کې د افغانستان د کنسولګری چاري طالبانو ته سپارلې دي. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت د 2023 کال په نومبر کې وروسته تر دې بند شو چې د جمهوري نظام د وخت افغان ډیپلوماټانو د هند نوې ویزې ترلاسه نه کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو د مهال د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 2129 چپو خبرونه لري او د ورځې لخوا ازادۍ رادیو پر بیل بیلو لاندو چپو د لاسرسي ورده کې انټرنیټ لري. کولای شي چې په انټرنیټ کې هم زموږ رادیو په ژوندۍ بڼه ووري. زموږ وی پانه ته سرور ښکاره کوي. د وی پانه ادرس دی ازادۍ رادیو ټکی کام. جرمني په تیر یو کال کې لدیار لسو زیات افغان کډوال استری دي. زینو جرمنی رسنیو د دې هواد کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي افغانستان ته به د افغان مجرمینو د استلو بهیر دوام لري. د په داس حال کې د چیزین افغان پناه غوښتون کې چې د هواد د استلو لګواخ سره مخامخ دی وایي چې نه یوازې مجرمین بلکې د دوبلین قانون لمخه هم د استل کېدو لګواخ سره مخامخ دي. دا چې دوبلین قانون څه دی، اولی جرمنی دغه افغان کډوال استلی دی، لاملونه څه دي، په دې اړه پام کړئ. د ابدي سپوږمۍ راپور ده.
د جرمنی ځینو رسنیو له ډلې زی ډی اف هویته د سیشن می په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري لمیاشتې د 2023 کال د نومبر تر پای پورې نږدې 1400 کسان د دې هیواد ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمیر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی بل د وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلین قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو له ګواښ سره مخ دی.
آلمان په دې وروستۍ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی دوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په دوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات مو اندېښمنې ما او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د دوبلین د قوانینو لمخې مال دې زیات خو باسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دی هواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمنی شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023م کال کې جرمنی ته راغلم، تر نن پورې مې له هیچ چا سره څه نه دی کړی او کوم جرم مې هم نه دی کړی، خو د جرمنی له خوا مې کیس نه دی منل شوی. ما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمنی له خوا نه کیږي.
در این صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمنی کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
سال گذشته آلمان بیش از حد شده است.
تیر کال جرمنی له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د دوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمنی کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندگی را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی.
ومو ریدل چې جرمني په تیر یو کال کې له 1400 څخه زیات افغان کډوال له خپل خاورې ایستلې دي، او دا خبره د جرمني د کورنیو چارو د وزیر په حواله جرمني رسنوي کړې ده. او دغه راز راغلي چې ایستل شوي افغانان تر ډیره مجرمین دي. بل ورته د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یو له تر ټولو لوی شمېر افغانان جوړوي. یا د انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د افغان کډوالو لوی شمېر چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په وړاندې د شته ستونزو او ننګونو له امله شکایت لري. پخوا تر دې داسې راپور نه خپاره شوی و چې د ایران په لږ تر لږه 40 ولایتونو کې د افغان کډوالو په اوسېدو او دغه راز د هغوی پر کار ګمارنې باندې بندیزونه لګېدلي دي، او په ځینو ایالتونو کې حتی دوکانداران له دې منع شوي چې په افغانانو به توکي نه پلوري. تفصیل له سنا کاکړه.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمېر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8مه نیټه خپور شو ویلي، په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي، او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي. په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې، چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي، او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الاماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زه خپله مې د دې صحنې شاهد وم چې دوه نجونې د دوی لورونو سره د دیپورټولو لپاره ونیولې او وی وړلې. د دې ترڅنګ دلته خلکو ته اختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي، او مغازو ته ویلي چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړي د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان له دې هېواده ایستلي.
په البرز ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت یې هم درلود، پاسپورت یې ورته څیرې کړ او پرون یې ونیو، نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یې یووړ.
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډېره شوه چې دوی یې لاملونه اقتصادي، امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي. د دې کډوالو ډېره برخه د افغانستان ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې میشت شول، چې اوس په دې هېوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2020 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډېر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول. یادونه ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده، چې په دې هېواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د سیمې یوې موضوع ته. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د واشنگټن د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د سوریې پر حکومت یو شمیر لګیدلې بندیزونه لرې کړي دي، خو ګیر پیدرسن د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په دې اړه نورو هڅو ته هم اړتیا شته. په سوریه کې د حکومت له بدلون وروسته لویدیځو هیوادونو پر سوریې باندې د بندیزونو د لرې کېدو هڅې پیل کړي دي، او د سوریې نویو واکمنانو هم له نړۍ سره په تیره بیا لویدیځ سره د تعامل ټټر وهلی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیډرسن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې دا غو هڅو ستاینه وکړه چې پر سوریې د بندیزونو د لرې کولو لپاره د تسهیلاتو سبب شوی دي. په ورته وخت کې ښاغلی پیډرسن له نړیوالو وغوښتل چې د سوریې د ارضي تمامیت درناوی وکړي. په سوریه کې له 14 کلنې کورنۍ جګړې وروسته نږدې میاشت مخکې د بشار الاسد حکومت سقوط شو او د تحریر شام ډلې په مشۍ یاغیانو دمشق ونیو. د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او اروپای ټولنې په 2011 کال کې د ډیموکراسۍ لپاره د مظاهرو تر ځپلو وروسته پر سوریه یو لړ بندیزونه ولګول. دغه اعتراضونه بیا د دې سبب شول چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شي. اوس د تحریر شام په مشۍ له نویو واکمنانو سره وضعیت څه پیچلی شوی دی، ځکه چې د دې ډلې یو شمېر مشران پخوا د القاعده ترهګري ډلې متحدین وو او پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه هم لګېدلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبه په ورځ داسې پریکړه اعلان کړه چې له مخې تر شپږو میاشتو پورې د سوریې پر حکومتي مؤسساتو بندیزونه کمی شي، چې په دې ډول به دې هېواد ته بشري مرستې او په موقتي ډول د انرژۍ د لیږد جاري اسانه شي. ګیر پیډرسن د واشنگټن د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د چهارشنبه پر ورځ وویل چې لا هم ډېرو هڅو ته اړتیا شته چې د بندیزونو موضوع یو مخ هواره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیالي دروت کامل شي امنیت شورا ته وویل چې واشنگټن د تحریر شام دلیل لوري یو شمېر مثبت نقشې لیدلې دي چې دا استایي، خو د ټولو بندیزونو د لرې کولو لپاره خبرې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات ترسره شي. د سوریې د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د هڅو ستاینه کړې او هیله یې کړې ده چې پر سوریې ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته اسرائیل د سوریې پر پوځي مرکزونو یو لړ هوایي بریدونه وکړل. جنو نور هم په سوریې کې مداخله وکړې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې د سوریې د مزکنی بشپړتیا درناوی باید وشي او پر سوریې هر راز بریدونه باید ودرې شي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
اوریدونکو را سره او سید خبری مجلې په پای کې تاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي.
له خبرونو ور اخوا،
په کندهار کې د خوندزیو یو شمیر زده کوونکي د قرطاسي او کتابونو له کموالي شکایت کوي او وایي د چارې د زده کړو بهیر ټکنی کړی. تفصیل محمد صادق رښتینی اورو.
کندهار کې د زده کوونکي په ټولګي کې زده کړې کوي خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسې له کمښت څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمښت د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا به ډېر ښه وي. کتابونه ډېر کم دي، کتابچې قلمان هم ډېر کم دي. کتابچې هم نشته، قلمان هم نشته، پر تخته دغسې درس نه ویل کېږي. تخته درس نه سو ویلی.
موږ د کتابو ستونزه ډېره زیاته ده، کرتاسیانه لرو. دغه د کتابو د کمښت له امله سبقان نه سو ویلی او ډېر ورسره په تکلیف یو.
په کندهار کې د ابتدایي ټولګیو زده کوونکي تر ډیره له دغې ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري. د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما. موږ د آن ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یو. موږ زده کړې نه سو کولای. موږ ته په ایتیامو کې ستونزې او مشکلات هم وخته کېږي. موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو.
د زده کوونکو ترڅنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولی. یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي.
موږ په ښوونځي کې زیات مشکلات لرو. یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی. زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نسي کولای چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي. کرتاسي ستونزه هم شته په مکتب کې. هغه لکه په صنف کې تخته ده چې د تختې څخه استادان نه برخمن نسي کولای چې هغه څخه استفاده وکړي. کله چې تخته نه وي نو استاد نسي کولای چې په پوره ډول درس تر شاګردانو پورې ورسوي.
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوسم ستاسو پیغامونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو درنو خوږو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. بیا هم د تل په سیر زلمی هیوادمل له هلمند کجی کې ولسوالۍ سره د واتس اپ رابطه یم. د اسلامي امارت له مشران څخه مو هیله غوښتنه ده چې دا د ژمي په موسم کې د زموږ په ولسوالۍ او ولایت کې ډېر ستړي او غریبان خلک شته. د ماښام پر ډوډۍ وس او قدرت نه لري. زموږ د ولسوالۍ سره ګر سره دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. مرستې چې راسي هغه هم د کلي او داسې خلک یې مشران کړي یا داسې مشر یې پیدا کړی چې هغه خپل د لسو دولس نومه ورکوي او د کلي په پای چپه بغل او راسته بغل او په سر کې دوه دوه نومه ورکوي. یعنې کله یې په شپږ یا اتو نومانو سره نیولی. هغه هم داسې څوک نه ویشته کړی چې هغه انډواله موټر لري هم ټکټر لري. غریبان او مسکینان یې پرېښي. نو دا زموږ کلي وطن ته بیا دغه مرستې کمې راځي. دا دوه کاله خو یو مرستې راغلي نه دي. په شش کال کې چې مرسته راغله هغه هم دا اوس چې هم ورسره وشو چې زموږ د کلي ټول غریبان مسکینان پاتې شول. نو زموږ پیغام در سره نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه روز محمد د نوبار د ولسوالۍ زه خبره کوم. موږ خواته ډېر یخ ده. موږ سره د کمپل مرستې وسي او د خوراکي توکو خلک ډېر غریبان دي. دغه زموږ ژغ د تر چارواکو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر کاکا د کندهار څخه دا پیغام دته پریږدم. د نوی کال پر رسیدو سره باید موږ هیوادوال ونې کښېږدي، ځکه چې د ونو زیاتې ګټې دي او د دې تر څنګ باید د ونو وروزنې ته هم پام وکړي. که چیرې خلک ونې کښېږدي او یې نه روزي، دا معنا ده چې داسې یشي نه دي، ځکه چې دا ونې کښېږدي او په لنډ وخت کې بېرته وچېږي چې پاملرنه یا ساتنې ته ونیسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د سهار 5:30 بجې د فرشتانه غار غلې چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي.